السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي، دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د ناروې د کډوالو شورا وایي د طالبانو د واکمنۍ په یوه کال کې عامو افغانانو د سولې لپاره لویه بیه پرې کړې ده. دغه شورا نن د طالبانو د یو کلنۍ په مناسبت راپور کې ویلي، افغانستان کې د لوږې کچه ټکان ورکوونکې ده، او په خبره یې د طالبانو د حکومت او نړیوالو د نه همکارۍ له کبله میلیونونه افغانان ناهیلي شوي دي. په راپور کې د دغه شورا د افغانستان د مشر نیل ټرنر په حواله راغلي، د طالبانو د حکومت دا د کال پوره کیږي، خو لا هم د افغانستان بهرنۍ شتمني کنګل ده، مرکزي بانک بشپړ فعال نه دی، او د پراختیا ښکارا څرک نه ښکاري. طالبانو بیا له دې وړاندې ادعا کړې چې دوی د افغانستان اقتصاد له سقوطه ژغورلی، او ویلي دي چې بانکي چارې هم نږدې عادي حالت ته ګرځېدلې دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وایي، افغانستان نږدې راتلونکي کې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا کېدلی شي. ملا عبدالغنی برادر دغه څرګندونې نن په کابل کې د اوبو او انرژۍ په سکتور کې د پانګونې د جذب په نوم کانفرانس ته وکړې. برادر ویلي، هر ورځ د قانونو د کیندنې او بندونو جوړولو په برخه کې کارونه زیاتېږي. طالبان دغه ډاډ داسې مهال ورکوي چې په افغانستان کې اوسنی اقتصادي ناورین بېساری بلل شوی. پر طالبانو دا نیوکه هم کېږي چې د قانونو په کیندنه کې بیړه کوي او له پوره تخنیکي دقته کار نه اخلي. د هغو افغانانو الوتکه چې افغانستان کې له اسپانیوي ځواکونو سره کار کړی و، پرون د اسلام آباد مادرید ته روانه شوه. فرانس پریس اجانس ویلي، دغه الوتکه کې 300 کسان سپاره وو چې د اسپانیا د ماموریت کارکوونکي او د کورنۍ غړي یې پکې شامل وو. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه نن خپله دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ د آنلاین معلوماتو د ویبپاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت ماښام 9 بجې ترسره کیږي. د دغې لوب لړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ په لږ توپیر ایرلند وګټله. په دغې سیالۍ کې ټول ټال 15 شل اوریزې لوبې پلان شوي دي. او د امریکا د عدلیې وزارت ویلي، د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو غړی د متحده ایالاتو د ملي امنیت د پخواني سلاحکار جان بولټن د وژلو په توتیې تورن شوی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي، شهرامپور صفی چې په مهدی رضایی مشهور و، د سپاهي پاسداران په استازیتوب په امریکا کې خلک د وژنو لپاره استخدامول. دغه ایرانی وګړي باندې تور پورې شوی چې غوښتل په واشنگټن یا مریلان کې د ښاغلي بولټن د وژنې په بدل کې خلکو ته $300,000 ورکړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. د ښوونې نړیوال سازمان افغانستان کې له تعلیمه د میلیونونو نجونو او هلکانو په بې برخلیکه پاتې کېدو اندېښنه ښودلې. زده کوونکي څه وایي؟
برخلیک مونه معلوم دی. زموږ غوښتنه دا ده د طالبان څخه چې زموږ حق دی، زموږ څخه نه اخلي، او زموږ مکتبونه دی بیرته زموږ پر مخ خلاص کړي.
د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي، تیر یو کال کې 1.5 ډیر افغان خبریالان بهر کړي، خو افغانستان کې دننه خبریالان پر دوی د فضا د تنګیدو یادونه کوي.
کله چې په کابل کې ځینې پېښې دي، یا مثال چاودنې یا عملیات وي، قطعا امنیتي ځواکونه موږ ته اجازه نه ورکوي چې دغه پېښې پوښښ کړو.
روزګان کې په کلدارو کاروبار سوداګر او هټیوال زیانمن کړي.
زموږ د عمل کې ګوره کلداري چلیږي، ګټه پاکستان خوري، د خسارې خاص د افغانانو ده. یعنی موږ د خپل ملک خپل افغاني بد نه خپل ملک وچلو.
او د چین تر پوځي مانورو وروسته تایوان هم په ورته اقدام لاس پورې کړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید. تخنیکی همکار شمس الحق عطازاده سلامونه هم ومني. د خوونی نړیوال سازمان اچکو په افغانستان کې د نجونی پوړان د خوندزیو بند پاتې کېدو ته اندېښنه خوده لید. دغه سازمان په خپل هغه راپور کې چې د طالبانو د واکمنې دوه د کلیزې په مناسبت خپور کړی دی، ویلي د افغان نجونو پوړان د خوندزیو تړل کېدو نه یوازې دا چې یو سخت ماته ده، بلکه دغه چاره جبري ودونو او لدوی څخه ناور استفاده ته لار هواره کړی ده. دغه راپور پر بنسټ په افغانستان کې د نجونو ترڅنګ د هلکانو حالات هم خنه دی، او د ورسته یو شمیرو لمخې شاوخوا 4 میلیونه نجونی او هلکان د زده کړو به برخې شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
خیلی صدمه میرسونه به یک جامعه که نتونه
میکراب کابل که د یو لسم ټولګیز د کوونکې و خو اوس یې پرمخ د ښوونځي دروازې تړل شوي دي. نوموړی چې یولس کال د دولسم ټولګي شهادت نامې لپاره زیار ویستی او غوښتل یې د کانکور ازموینې له لارې د خپلې خوښې پوهنځي ته لاره وکړي، خو په خبره یې فکر کوي اوس هر څه په اوبو لهو شول.
خو اوس هم د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. زه زیات اندېښمنه یم چې ښوونځي مو نشته. که مو ښوونځي وای اوس به زه فارغ شوی وم او شهادت نامه به مې اخیستې وه. زه له طالبانو او نړیوالو سازمانونو غواړم چې د نجونو د ښوونځیو په بیا پرانیسته کې همکاري وکړي تر څو نجونې خپلې زده کړې وکړي.
د کندهار ولایت اوسیدونکو مروه هم د ښوونځیو تړل کېدو اندېښمنه کړي. نوموړی چې د نهم ټولګي زده کوونکې ده ازادي راډیو ته وویل،
طالبان د حکومت په راتلو سره زموږ مکتبونه تړلي دي. موږ خپل آینده لپاره اندېښمن یو. برخلیک مو نامعلوم دی. زموږ غوښتنه دا ده د طالبان څخه چې زموږ حق دې له موږ څخه نه اخلي او زموږ مکتبونه دې بیرته زموږ پر مخ خلاص کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ښوونې نړیوال سازمان یا ایچکو په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د بند پاتې کېدو په اړه اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې ښوونځیو ته د نجونو نه تګ د دغه هېواد په راتلونکي برخلیک زیات اغېز کوي. دغه راپور په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د همغږي کوونکي سازمان یا اوچا لخوا خپور شوی ویل شوی چې طالبانو تیر کال د مارچ په 23 پریکړه وکړه تر څو نجونې له 6 ټولګي پورته ښوونځیو ته لاړې نه شي. په راپور کې د ایچکو سازمان اجرایوي مشر پیلار اورنس له قوله لیکل شوی چې دغه پریکړه نه یوازې یوه لویه ماتې ده، بلکې دغې چارې نورو ناوړه کړنو ته لکه جبري ودونو او همدارز له افغان نجونو سوی استفادې ته لاره پرانیستې. د یاد سازمان له قوله په راپور کې لیکل شوی چې په افغانستان کې د نجونو تر څنګ د هلکانو حالت هم ښه نه دی او د وروستیو شمیرو له مخې شاوخوا 4 میلیونه نجونو او هلکانو له زده کړو لاسه اخیستی او د دې شمیرو 2 برابر یعنی 8 میلیونه جدي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان بیا ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې دوی د خپل مشرتابه پریکړه ته په تمه دي او هر کله چې مشرتابه پریکړه وکړي دوی د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو د بیا پرانیستې خبره کړې چې له دې وړاندې په همدې تړاو لاریونونه هم شوي وو او ځینو افغان سیاسونو په دې تړاو اعلامیې هم ورکړې وې. د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د جرمني له شپیګل مجري سره په وروستۍ مرکه کې ویلي وو چې په افغانستان کې ښوونځي د پاکستان په امر بند شوي دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا هغه مهال ویلي وو چې دوی هیڅ یوه هیواد پورې تړلي نه دي. نږدې یو کال کېږي چې د افغان نجونو په وړاندې له 6 ټولګي پورته ښوونځي تړل شوي او طالبانو وخت ناوخت د دې ښوونځیو د پرانیستلو خبره کړې، خو تر اوسه یې عملي بڼه نه ده اخیستې. ایچکو یو غیر دولتي نړیوال سازمان دی چې په 14 هیوادونو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره کار کوي او شاوخوا 1.6 میلیونه ماشومان د دغه سازمان د پروژو نه په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې ګټه پورته کوي.
و موږ ریدل چې د ښوونې نړیوال سازمان ایچکو په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو بند پاتې کېدو ته اندېښنه ښودلې. د طالبانو د حکومت دا د نږدې کال په پوره کېدو دی، خو لا هم له 6 ټولګي پورته اکثر ولایتونو کې نجونې له ښوونځیو بې برخې پاتې دي. دغه وضعیت خپل نجونې زده کوونکي هم اندېښمنې کړي. ورځو افغانستان ته له هغه ځایه د 12 ټولګي یو زده کوونکي فرشته ولی دا مهال سټډیو ته وصل ده. فرشته جان، ستړي مشي، ستاسو په نظر دغه یو کال خدا سي تیر شو، د دویم کال پیل ته څه هیله شته؟ آیا ښوونځي به پرانستل شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، تاسو کوم اوریدونکو ته مخکې دې نه چې تاسو ته ځواب ورکړم، زه خپل یو څو خبرې لرم هم به وکړم. او دا غدا چې زه به خپل یو خاطره تاسو سره شریکه کړم.
مهرباني.
مخکې دې نه چې طالبان راشي، زموږ ژوند ساده نه و، ځکه زموږ هېواد کې متاسفانه ښځې تل د خواړه او ستونزو سره مخامخ دي. هغه وخت هم موږ امنیتي ستونزې، اجتماعي ستونزې، اقتصادي ستونزې وې، خو بیا هم یوه هیله ژوندۍ وه. موږ ټول شپ د نویو شیانو زده کولو. هیله مو دا وه چې یوه ورځ به د خپل غم ګسل هېواد ته د خدمت جوته وګرځو. او دغه هیله وې چې زموږ د ټولو ستونزو سربېره په ډېره خوشحالۍ به خپل مکتبونو ته تلو. خو متاسفانه طالبانو دا ځل زموږ دغه کوچنی ژوند په خواره ظالمانه ډول له موږ نه واخیسته. هیڅ یو دې ته چمتو نه و چې ښوونځي او درسونه سره الوداع وکړو. لا هم ډېر څه پاتې چې باید موږ زده کړي وو. موږ خام وو، کوچني وو، او خپل ښوونځي، خپل ټولګي، خپل ښوونکي، حتی هغه د خپل خوندي محیط مې د چوکۍ ته وړتیا درلودله، خو دوی هیڅ هم په نظر کې ونه نیول او دروازې زموږ په مخ وتړلې.
بله، اوس چې دا د یو کال پوره کېږي، فرشته جانې، آیا هیله شته چې ښوونځي به پرانیستل کېږي؟ ځکه طالبان وایي چې خپله ولس کې یو څه محدودیتونه دي چې ښوونځي بند پاتې دي. تازه د معارف وزیر دا خبره وکړه، وایي په لرو پرتو سیمو کې کورنۍ چمتونه دي چې نجونې ښوونځیو ته ولاړې شي. دوی هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي.
ګوري، تاسو خپله مویل چې یعنی دا خبره یو کال بعد وکړه، صحیح ده؟ مخکې دین هم بېلابېل دلیلونه یې مطرح کړي، خو اوس بیا یو بل نوی دلیل شو چې دا خپله فرهنګي ستونزه ده. نو زه دا فکر کوم چې دا به یو بهانه دې جوړه کړې وي، د خاطره چې که اوسېږي هم، یعنې زه دا نه ردوم چې داسې خلک وو په خوا کې نه وي، اوس هم شته. خو تاسو ګورئ، 4 میلیونه نجونې مکتب ته تللې. نو ستاسو په نظر دغه به یې حل وارم چې ځکه چې هغوی فرهنګي ستونزه شته نو مکتبونه به وتړو؟
یعنې هغه کسان چې دا ستونزه نه لري هغوی ته خو باید پرانستل شي. اوس څه غوښتنه لري؟ اوس دا یو کال له تعلیمه بې برخلیک وضعیت کې تاسو تیر کې، اوس څه غوښتنه لري چې د طالبانو دا د یک شنبه په ورځ یا دو شنبه په ورځ باندې یو کال پوره کېږي، د 12م ټولګي د 12 زده کوونکو په توګه څه غوښتنه کوي له طالبانو؟
نو مخکې دین هم ما یعنی ډېر ویلي چې باید مکتبونه دې خلاص کړي، خو اتمن یو ستونزه شته، یو سیاسي مشکل د دوی په خپل منځ کې شته چې یعنی زه فکر نه کوم چې یو څوک چې ځان ته خپل شیخ القرآن او شیخ الحدیث وایي دا د علم په اهمیت باندې پوه نه شي. نو اوس دا ماته یعنی زه خپله شرمېږم په دې چې دې ته د علم مثلا اهمیت دې ته وایم. حتمن کوم مشکل ده شته، زه هیله لرم چې دا مشکل هر څومره چې کیږي دا به حل شي، ځکه چې یو کال ډېر کم وخت نه ده.
کور مو ودان. ډېره ډېره مننه د 12م ټولګي زده کوونکې فرشته ولی و چې د ښوونځیو د پرانیستو په اړه یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې او هیله وکړه چې د یو کال په پوره کېدو طالبان باید دغه ستونزه حل او ښوونځي پرانیزي.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د نړۍ څخه باندې او یا پیژندل شو اقتصادي پوهان او په اقتصاد کې د نوبل جایزه یو ګټونکي د امریکا له جمهور رئیس غوښتي چې د افغانستان بانک څخه باندې 9 میلیارډ ډالر شتمني آزاد کړي. تفصیل په دغه راپور کې.
د لیک د نړۍ د څباندې اویا اقتصاد پوهانو چې ډیری په امریکا، جرمني، بریتانیا او هند کې میشتي او د اقتصاد په برخه کې د نوبل جایزې ګټونکي جوزف سټیکلټس لوري د متحده ایالاتو جمهور رئیس ته استول شوې دی. په لیک کې چې یو نقل د امریکا د خزانه وزیر ته هم استول شوې، راغلي چې د خزو او لګاکیو په وړاندې د طالبانو لکړنو څخه د شکایت سره سره اړتیا ده چې د افغانستان بانک مالی شتمني آزاد شي. په دغه لیک کې چې رویټرز خبری اژانس پور کړی، راغلی خپلو اساري زیرمو ته لاسرسي پرته د افغانستان بانک نشي کولای خپل مالی چارې په نورمال ډول پر مخ یوسي. نو د دې لپاره چې بشري کړکیچ ته رسیدنه وشي او د افغانستان اقتصاد بیرته ورغول شي، موږ له تاسو یعنی امریکا جمهور رئیس څخه غواړو چې د افغانستان بانک بیرته خپلو نړیوالو اساري زیرمو ته لاسرسي پیدا کړي. امریکا متحده ایالاتو تر اوسه د اقتصاد پوهانو د دې نوي غوښتنې په جواب کې څه نه دی ویلي، خو وړاندې تر دې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس ویلي و چې امریکا د افغانستان بانک 9.5 میلیارډ ډالر په تړاو غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې دغه پیسې باید د افغانستان د خلکو لپاره مصرف شي، نه دا چې د طالبانو په واک کې ورکړل شي. د دغو اسعاري زیرمو په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ وروستۍ خبرې تیره میاشت د تاشکند ناستې په څنډه کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر ترمنځ وشوې، خو ظاهرا یې تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې. د اقتصادي چارو شنونکی ازرخ شافزي وایي چې 9.5 میلیارډ ډالر د افغانیو د ارزښت او اعتبار ساتلو لپاره دي، نه د مصرف لپاره. نو له همدې امله اړتیا ده چې له دې پیسو د عادي بودجې، بشري مرستو او نورو ورځنیو چارو لپاره استفاده ونه شي.
قیمت افغانی باعث فهمی بحران های
نشته اقتصادی بحرانونو سره سره د افغانی او ارزښت تقریبا ثابت پاتې دی او دا ټول له همدې اثر او زیرمل برکت دی. کدا زیرمل منځ لاړی شنو د افغانی ارزښت آزاد سقوط کوي له همدې عمله کدا هر بل مقصد لپاره او د سمدستي بودجه د ستونزو د حل لپاره لدی پیسو استفاده وشي نو دا زیرمل کمیږي او له کمیدو سره د افغانی ارزښت او اعتبار را کمیږي
او اعتبار پایین آمده میره.
د افغانستان بانک پیسې چې د ملي اعتبار په توګه ترې استفاده کیږي د تیر حکومت پر مهال 9.5 میلیارد ډالر وې. د دغو پیسو 1 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې ساتل کیږي، پاتې 2.5 نور اروپایي هیوادونو کې دي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، امریکا دغه پیسې کنګل کړې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بی پولی خبریالانو نړیواله ټولنه وایي په تیر یو کال کې له افغانستانه نږدې 200 افغان خبریالان بهر کړي دي. دغه ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د تیر کال راهیسې یې دغه شمېر خبریالان فرانسې، جرمني او هسپانیا ته انتقال کړي او په دې هیوادونو کې د میشتېدو زمینه ورته برابره کړي. بلخوا یو شمېر افغان خبریالان چې افغانستان کې دي له ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل چې د ګڼو امنیتي او اقتصادي ستونزو تر څنګ معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو ننګونو سره مخامخ دي.
پر افغانستان د طالبانو له نږدې یو کال واکمنۍ پوره کېدو سره لا هم یو شمېر افغان خبریالان په دغه هیواد کې د امنیتي ګواښونو او معلوماتو ته د نه لاسرسي له امله شکایتونه کوي. دوی چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې برحاله دندې لدی وایي وخت نا وخت د خپلو دندو له امله د طالب وسلوالو له لورې ګواښل کېږي او معلومات ورسره په وخت نه شریکېږي. له دې ډلې یو خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
زه په خپل او زما همکاران کله چې کابل کې ځینې پېښې کېږي، یا مثال چاودنې یا عملیات وي، قطعا امنیتي ځواکونه موږ ته اجازه نه درکوي چې دغه پېښې پوښښ کړو، حتی تر دې چې د وزارتونو ویاندویان هم تر ډېره اطلاعات له موږ سره نه شریکوي. که شریکوي یې هم په داسې بڼه چې شریکوي چې هغه یا ډېر ناوخته وي یا هغه معلومات نیمګړي وي.
دا خبریال وایي پر راپورونو د سانسور کچه آن دې ته رسیدلې چې په کابل کې د میشتو د ګاونډیو هیوادونو د استازو او چارواکو له لورې هم ګواښل کېږي او یا لارښوونې ورته کېږي چې د هغوی د هیوادونو په خلاف څه خبره نه کړي. خو نوموړي په دې اړه د کوم هیواد نوم وانه خیست. بلخوا یو خبریال چې په ننګرهار ولایت کې له یوې رسنۍ سره کار کاوه د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل: د کار له امله وخت نا وخت د طالبانو ځواکونو او ناپېژاند کسانو له لورې چې د بیان د ازادۍ خلاف دي ګواښل کېږي. دغه خبریال وویل: له زیاتې مودې راهیسې په دې هڅه کې دی چې د ګواښونو له امله له هېواده ووزي، خو تر اوسه د خبریالانو د ملاتړو اړوند ادارو له لورې ورسره کومه همکاري نه ده سوې.
ما له ستونزې او مشکلاتو څخه په هېواد کې د خبریالانو ملاتړ بنسټونه هم خبر دي او دوی سره مې خپلې ستونزې او مشکلاتونه شریک کړي دي. دوی لار خما ته کوم داسې مثبت ثواب نه دی راغلی او نه مې ترلاسه کړی دی چې زه دغسې تهدید یم، اما ته دغسې اخطارونه راکول کېږي.
خو د طالبانو حکومت دا اداوې ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي وخت نه وخت د امنیتي ځواکونو له لورې خبریالان ځکه د امنیتي پیښو په سیمو کې نه پرېښودل کېږي چې شدیدن ګواښ موجود وي.
ځینو وختونو کې متاسفانه چې هغه امنیتي حادثې پېښې وي یا د امنیتي حادثو په وخت کې خبریالان هڅه کوي چې سیمې ته ځان ورسوي داخل چې هغه مناسب مې ته چې دلته کله کله ستونزې سره مخ کېږي، موږ هم مجبوریت کړو چې موږ ځواکونه امنیت وساتي. موږ چا سره هم دې خبره نه ده کړې چې کوم موضوع دي سانسور کې.
دا په داسې حال کې ده چې د بې پولي خبریالانو نړیوالې ادارې د تیر کال د اګست له 15 تر اوسه د 1600 افغان خبریالانو له هېواده د ایستلو راپور ورکړی دی. آر ایس ایف پی او تازه خبر کړی بیان کې ویلي چې دا هغه خبریالان دي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د مرګ له ګواښ سره مخامخ وو. د بې پولي خبریالانو ادارې ویلي دوی د 1600 خبریالانو ته د جرمني، فرانسې او هسپانیا پناه ورکونې، ویزو او مالی ملاتړ اسانتیاوې برابرې کړي او ګڼ شمېر نور خبریالان هم په دې تمه دي چې دوی له هېواد بهرنیو هېوادونو کې د میشتېدو په برخه کې ورسره مرستې وکړي.
په داسې حال کې چې د چین او تایوان ترمنځ کړکېچ په زیاتېدو دی، تایوان نن پوځي مانورې پیل کړي دي.
تایوان نننی پوځي تطبیقات په داسې حال کې ترسره کړل چې گاونډي چین یو ورځ مخکې د تایوان په تنګي کې پراخ پوځي تطبیقات پای ته ورسول. د تایوان په تطبیقاتو کې چې نن سهار د دې ټاپو په جنوبي څنډه کې وشول او یو ساعت وخت یې ونیو، سلګونه سرتیرو او توپونو برخه درلوده. د تایوان د اتم نمبر قول اردو ویان فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د دوی ځواکونو د دې تطبیقاتو پر مهال د هوانونو او اورغورځونکو توغندیو ډزې وکړې. تایوان د اګست په دوهمه هم په همدې سیمه کې ورته تطبیقات کړي وو. د تایوان پوځ نن وویل چې دواړه تطبیقات مخکې پلان شوي وو او د پیکینګ د اقداماتو په ځواب کې نه دي ترسره شوي. د قول اردو ویان زیاته کړه چې دې تطبیقاتو دوه هدفونه درلودل: لومړی د توپچی ځواک د کارولو لپاره د مناسبو شرایطو موندل او مراقبت یې، او دوهم د تیر کال د تطبیقاتو د نتایجو څیړنه. په دې سیمه کې کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پیلوسی تیره اونۍ د کانګرس د پلاوي په سر کې تایوان ته سفر وکړ. میرمن پیلوسی تر ټولو جګپوړي امریکایي چارواکي ده چې په څو لسیزو کې تایوان ته سفر کوي. تایوان پر چین تور لګوي چې د پیلوسی سفرې هسې پلمه ګرځولې او له دې پوځي تطبیقاتو څخه د تایوان د نیولو په هدف د تمریناتو په توګه کار اخلي. چین تایوان د خپل قلمرو یو بیله شوې برخه ګڼي او د دې ټاپو د بیا ترلاسه کولو لپاره د ځواک د کارولو احتمال هم نه ردوي. د چهارشنبه په ورځ د تایوان په چارو کې د چین د حکومت دفتر وویل چې پیکینګ به د خپل ګاونډي پر ضد د ځواک د کارولو احتمال رد نه کړي او دا د ځان حق بولي چې په دې برخه کې لازم تدابیر ونیسي. د چین او تایوان اړیکې په تیره له 2018 کال راهیسې وروسته له هغه ترینګلې شول چې تسای انګوین د تایوان ولسمشر شو. تسای د هغې طرحې په راس کې دی چې پر تایوان د چین د مالکیت ادعا په رسمیت نه پیژني.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته دا وایو چې په اورزګان کې سوداګر او هټیوال وایي د پاکستانی کلدارو کاروبار دوی ډیر زیانمن کړي. دوی له طالبانو غواړي چې د افغاني دودولو ته کار وکړي.
په داسې حال کې چې د ډالرو پر وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت په بېساري ډول مخ په کمېدو دی، دغه چاري پر افغان سوداګرو او د زیات شمېر نورو عامو افغانانو پر ژوند ژورې اغېزې کړې دي. ځکه د افغانستان په ډېری ولایتونو کې، خو په ځانګړې توګه په اورزګان ولایت کې، راکړه ورکړه په پاکستاني کالدارو کېږي. دا د ترینکوټ ښار دی چې په هر یو اټی کې په پاکستاني روپیو باندې راکړه ورکړه کیږي. دلته په سلو کې نږدې د 15% خلکو په جیبونو کې هم پاکستاني کالداري دي. ورورک په ترینکوټ کې د وچ میوو په مارکیټ کې هټی لري او دغلته د بزګرانو او نورو خلکو څخه وچ میوې او نور غلجات پیری او بیا د هیواد نورو ښارونو ته انتقالوي. دی وای په دې وروستیو کې کله چې کالدار پورته او کښته کیږي، نو په کاروبار کې زیات زیان لیدلې دي.
زیان یې دنیا ته رسولې دي. موږ بادام رانیولي وو په 1500 بیا وو چا می رانیولي وو افغاني کښته سول اوس هغه بادام راته پراته دي. اوس په 0 و چیر زور یې درې 1500 به خرڅېږي تقریبا په منه کې 1500 و چیر شتلش کالداري تاوان کې په خوروار کې 14000 کالداري راځي. افغاني موږ دا جان زولي خشخاش دي 14 خوروار راته پروتي پاتیم سو رانیول دی. اوس پش پش تا وکالاری دی خوروار کې 15000 کالاری تاوان کې.
نوراغا بیا د کیلو پمپ لري او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په دې ورستیو کې چې کله کالداري خپل ارزښت له لاس ور کړی زیات تاوانی کړی دی.
والله دې کړو دې برباد کړل. اوس تیل ور اوړی مو په 200 ډیزل په 250 را کړی دی. اوس په 250 لانه خرڅېږي په 240 ورکو. مثال پر لټر کې 15 جوی شو 40 په تاوانیان کړو.
نن پنځ شنبه د ترینکوټ د سارو په بازارونو کې د کالدارو په مقابل کې یو امریکایي ډالر د 215.5 پیسو په بدل کې ورکول کېدی او زر پاکستانی کالدار بیا د 430 افغانۍ په بدل کې ورکول کېږي. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې پاکستانی روپی دومره بې ارزښته کیږي. د پاکستانی روپی بې ارزښته کېدو دا مخالګو پر ژوند هم منفي اغېزې کړي.
نور بحمد جما زران چلوم اغه د دوغنی کړي چارسې پیدا کوي واډه بغولې نه پکې کې شان ډیر زیات ولړ دي چې په 1500 1200 غدري لټره غوړي دي چې لږه سی ولړ دي.
زما نوم عبدالباقی دی د توری اوسیدونکی موږ په ژوند یې دونیا اغېزه کړې. موږ د ورځې 1500 خواري وکړو. هغه نه غوړي پکېږي، نه پدمېږ پکېږي، نه بره پکېږي، چی نه پکېږي. په دې
د ترینکوټ ښار دغه هټیوال پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې په دغه هیواد کې د پاکستانیو کالدارو مخه ونیسي او افغاني دي زیاتې بازار ته عرضه کړي. لال محمد د ترینکوټ ښار یو بل هټیوال دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د اسلامي امارت د خصمدا غوښتنه ده چې وروره د زموږ ملک دی، زموږ هیواد دی، دا ملک د افغانستان دی، زموږ خپلې پیسې لرو، افغانۍ لرو، کچېرې نه لرو، زموږ دې ملک کې ګوره کالداري چلیږي، ګټه پاکستان خوري، د خساره خاص د افغانانو ده. یعنی موږ د خپل ملک دی، خپل افغانۍ بد نسبت خپل ملک وچلو کې نه لرو، خو موږ ته دې وایي چې موږ نه لرو، او کچېرې ولرو نو موږ ولې په کالدارو کاروبار کوو؟ بادام چې شته دا شام موږ خرڅوو. یعنی دغه تجاران یې باری په کندهار کې په افغانۍ خرڅوي، موږ به خبرې په تجاران هلته د افغانۍ راواخلي، بېرته کالداري کې کالداري را انتقال کړي دی روزګان ته.
د اروزګان ولایت د مقام مسولین بیا وایي چې د ټولو خلکو ته خبرداري ورکړی دی چې نور دې راکړه ورکړه په افغانۍ باندې کوي. د دغه ولایت د والی ویان مولوی علي جان پوهنیار د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی په دې برخه کې اړوند ادارو ته دنده سپارلې ده تر څو په دې اړه جدي اقدامات ترسره کړي.
امارت اسلامي ټولو هیوادوالو ته خبرداري ورکړې ده چې نور دې په هیواد کې راکړه ورکړه په افغانۍ سره کېږي، نو په همدې اساس باندې څو زره ډالر اعلان ته ورکړي دي. نو په همدې اساس موږ ټول روزګانی ولس ته خبرداري ورکړی دی چې په ټول روزګان ولایت کې دی راکړه ورکړه په افغانۍ سره کېږي، او اړوند ادارې ته مو سپارښتنه کړې ده چې هغه اداره به په دې اړه باندې جدي اقدامات ترسره کړي.
ځینې شننونکي د صادراتو پر وړاندې د وارداتو زیاتېدا د پاکستاني روپیو د ارزښت د کمېدو اصلي دلیل بولي او وایي هر څومره چې ډالرو ته اړتیا زیاتېږي په هماغه اندازه یې ارزښت لوړېږي.
اوریدونکو دویمه نیمایي ته هم نږدې شوي یو. وړاندې درته د مخکښو ښځو پروګرام لرو، خو اوس د سپورت له ډګره. هغه دا چې نن د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې په دویمه شل اوریزه سیالۍ کې سره مخامخ کیږي.
د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې نن یو ځل بیا د ایرلند په بلفاست سټډیوم کې سره مخامخ کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډلې د خپلې دومې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولی. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل:
ټاکل شوې نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په خپل سفر کې د ایرلند کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې دویمه نړیواله شل اوریزه لوبه ترسره کړي. د دغه لوبې لپاره افغان لوبغاړي پوره چمتووالی لري او انشاءالله چې په یو ښه هوډ او پلان سره به او په لوړ مورال سره به افغان ملي لوبغاړي د ایرلند پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي. انشاءالله تمنا چې نن به افغان کرکټ ملي لوبغاړي ښه نتیجه ولري.
ښاغلی هوتک داسې مهال دا خبره کوي چې افغان ملي لوبډلې وړمه ورځ له ایرلند سره په خپلې لومړۍ لوبه کې ماتې وخوړله. په هغه سیالۍ کې چې افغان لوبډلې د پچ په ګټلو په لومړۍ توپهانه کې مقابلو لوبډلې ته 109 منډو هدف وټاکه، ایرلند لوبډلې د دریو لوبغاړو په سزیدو یاد هدف د 19 اور په 5 بال پوره کړ. د کرکټ یو شمېر افغان مینوال او څارونکي وایي د افغان لوبغاړو کمزوري ډګر ساتنه د دې لامل شوه چې لوبه ایرلند وګټي. لوبډلې سمی هلال ازادي راډیو ته وویل:
په لومړۍ لوبه کې چې کله موږ بل یو سل شپېته یو سل اته شپېته هدف دانو یو فایټنګ، یعنې هغه چې موږ ګټونکي کېدلی شو که چېرته موږ ښه فیلډنګ او ښه توپاچونه کړې وي. یو مشکلات وو، یو سلسله مشکلات باید یاد کړو چې په تېره لوبه کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لورې مس فیلډنګ یعنې خراب فیلډنګ تو ډګر ساتنه ترسره شوه. یو علت هم دا وو.
د ښاغلي هلال په خبره دا چې ایرلند لومړۍ لوبه وګټله یو بل لامل دا هم کېدی شو چې دغه لوبډلې هلته په یاد لوبغالي کې زیاتې لوبې کړي. ایرلندیان لوبغالي وشتنځای سره بلد وو. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له دې وروسته درې نورې شل اوریزې سیالۍ هم له ایرلند سره ترسره کوي چې راتلونکي درې لوبې به د روانې میلادي میاشتې په 12، 15، 18 نیټه وي. افغانستان تر دا مهاله له ایرلند سره 19 شل اوریزې سیالۍ کړي چې 14 ګټلې او 15 یې بایللې.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم. د تخار ولایت می تماس نیول شفیق الله یم. درکات ولسوالۍ ترکو د غیرې وروره دا د فروی بنده ده. موږ سه خلاف سره مخ یو او د فروی ته ولاړ طالبان صاحب سلای را پسې حمله کړي. صاحب وایي متقی متکانه باندې کوي زبرایمو سه حالات تر موږ جوړ کړی دا بل شی نه څه خاص څه کولا د فروی د تیر 2-3 روپۍ را ولې صاحب دوی متقی وایي مو ظلم ستم کوي. دا زفی هیله کوم چې دا زفی الاسی او مور خپل کار روزګار وکړو. د سخت حالات سره مخ یو د ښه ساره نورلو نه یاران تک وایي نه بل ځای اسکوایز نه بل ځای نمبر د کلاسس چارانس پټولو لورو چارواکه دا ما پیغام ورسوي.
مواد سروے محلے مشرانے هغه لیکل کیږي او هغه کسان بیا چې ځینې نمونه چې ولیکل چې په هغه کې نمونه هم کټ کیږي لا شي ټول او نمونه د لږو یا ځینې کسان ناروغ شي د لمر د وجه نه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
اوریدونکو په همدې سره په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې. وړاندې درته 19 پروګرام لرو د مخکښو خزو پروګرام چې تاسو نن تکرار اورئ. خو اوس په مخکې لاندو خبرونو ته. د ناروې د کډوالو شورا وایي د طالبانو د واکمنۍ په یو کال کې عامو افغانانو د سولې لپاره لویه بیه پرې کړې ده. دغه شورا نن د طالبانو د نږدې او کرنې په مناسبت راپور کې ویلي افغانستان کې د لوږې کچه ټکان ورکوونکې ده او په خبره یې د طالبانو د حکومت او نړیوالو د نه همکارۍ له کبله میلیونونه افغانان په ناهیلۍ کې ژوند کوي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وایي افغانستان نږدې راتلونکي کې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا کېدلی شي. ملا عبدالغني برادر دغه څرګندونې نن په کابل کې د اوبو او انرژۍ په سکتور کې د پانګونې د جست په نوم کانفرانس ته کړي دي. برادر ویلی هر ورځ د قانونو د کیندنی او بندونو د جوړولو په برخه کې کارونه زیاتېږي. طالبان دغه ډاډ داسې مهال ورکوي چې په افغانستان کې اوسنی اقتصادي ناورین بې ساری بلل شوی یا ویل کېږي چې یوازې 15 لک کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د هغو افغانانو الوتکه چې افغانستان کې له اسپانیوي ځواکونو سره کار کړی و پرون له اسلام آباد د مادرید خواته روانه شوه. په دغې الوتکه کې 300 د اسپانیا د پوځي او ملکی ماموریت کارکونکو او د هغوی د کورنۍ غړي ناستو. او د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شل اوریزه لوبه تر سره کوي. د کرکټ د انلاین معلوماتو د ویبپاڼې لمخې د لوبه د کابل په وخت ماخام 2 بجې پیلېږي. دغه لوب لړۍ لمړنۍ لوبه وړ مورس په لک توپیر ایرلند وګټله.
مخکخه خزی
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د مخکخه خزو په خبرونه کې د تیر په چیر د میرمنو په تجربه لاستراوړنو او ستونزو خبرې کوو. نن د افغانستان په لور پروتو سیمو کې د خزو په اکل له میلمنو سره باس کوو چې هغه خپل لومړنی حقونه په کور بیا په ټولنه کې نور کول کیږي. له موږ سره په خبرونه کې خون کې پیلمان کې د خزو د چارو په خوانی رئیسه او د نړیوال مدني ټولنې غړي قمر نیازی او بل میلمنه مو د جوزجان د ولایت د ټولنیزو چارو په خوانی مرستیاله مدني فعاله د خزو د حقونو مدافع او افغان خبریاله سیماستانک زیده. دواړه میلمنو ته خراغ لاست وایو. ستړي مشي، په خیر راغلی.
مننه.
شو سیماستانک زی، تاسو به له خپل زده کړو راتوي چې تر کومې کچې پورې مو درس ویلې دی؟
زما تحصیلات لسانس یم، البته د ادبیات لسانس یم او هم دغه راز شپارلس کاله مې په معارف کې کار کړی دی. وروسته یو کې د جوزجان ولایت د ټولنیز چارو د مرستیال په توګه وټاکل شوم او د دې تر څنګ یو نهاد لرم. د امید دوباره د دې مسؤلیت هم را لغړی ده او همدغه راز د ټاکنو په برخه کې مې کار کړی ده. د فیفا یو مسؤل د هغه ولایتي مسؤل هم په جوزجان کې له رسنیو سره مې 10 کلنه تجربه لرم. د جوزجان ولایت په کلیو بانډو کې مې زیاتر د ښوونې او روزنې په برخه کې تعلیمی کمپاینونه پلار اچول خصوصا هغه کلی او باندې ته بزنه مسغال ته د تعلیم پاړه یعنی دومره سو هواي نه درلوده او د دې د ځختونو پاړه مې ورسره خبرې کولې
مې زیات مننه راځو اغلی نیازیتا تاسو درته وایي چې په دې ورسته کې تاسو د هلمند میرمنو ته کار کړی دا لغونه راته وایي چې څه مکړی دی ورته
هلمند په ولایت کې چون یو داسې ولایت چې واقعا په دغه څو لسیزه کې د جګړې څخه ډېر ځپل شوي وو او په دغه اواخرو کې ښځو ته یو څه فرصتونه برابر سو کاري فرصتونه چې په هغه کې ما د معلمي برخه کې کار کړی سرمعلمي مې کړی ده مدیریت مې کړی د ښځو چارو رئیس پاتې شوی یم او همداشانې د والی مشاوره پاتې شوی یم د ښځو په چارو کې ورسره مې یوه ټولنه درلودله چې د ځوان ټولنیز خوځښت په نامه وه چې هلته خوندې پکې منسجمې شوې وې په دغه ټولنه کې د وړونو تر څنګ بعضې مدني فعالیتونه یې درلودله او ولسي تړون برنامه کې مې برخه اخیستې ده چې هغه کې مې لرې پرتو ولسوالیو کې مې کار کړی شوراګانو جوړولو او ښځو ته په دغه شوراګانو کې ونډه ورکول هدف د ښځو رول و او د ښځو ځواکمنتیا و د ښځو د اقتصاد له پلوه قوت و د انکشاف د حد چوکاټ کې څه خلاصه مې درته یادونه وکړله همدغه برخو کې ما فعالیتونه
کړي د خبرونې په اوږدو کې بیا پار یو جدا جدا خبرې کوو بیرته راګرځو میرمن ستانکزی ته اغلی ستانکزی تاسو درته وایي چې لکه څنګه چې مخکې په خبرو کې مې وویل چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم تاسو تللي یې هلته له کورنیو سره مو کتلي دي اکثرا میرمنې چې هلته د دوی هغه حق نه ورته رسېده د چا لخوا و آیا د کورنۍ د نارینه لخوا و د چا لخوا دوی ځورېدلې لومړنی
چاپېریال زموږ لومړنی محیط زموږ لومړنی کور زموږ د مور او پلار کور جوړوي یعنی په هغه ځای کې موږ زو زیږېدلې په هغه کور کې نو له هغه ابتدا نه یعنی د یوې ښځې حق او حقوق په هغه شکل سره تر لازمه دي چې یو انسان حق یعنی حتی له همغه ابتدا نه کله چې ماشومه نړۍ ته راځي د دوی حقوق تر پښو لاندې کېږي د دوی په وړاندې تعبیض رامنځته کېږي د دوی په وړاندې دوه ګونی چلند رامنځته کېږي حتی د یوې نجلۍ د زوکړې لپاره مور مثلا وهل کېږي رټل کېږي ټکول کېږي بې عزته کېږي او حتی همهغلته چې دا ماشومه پیدا کېږي دوی ته حق نه ورکول کېږي په یو نارینه ماشوم باندې په پښتني ټولنه په پښتني کورنۍ کې مثلا ډزې کېږي د خوشحالۍ په هغې باندې مېلمستیاوې جوړېږي په هغې باندې میوه تقسیمېږي خو له بده مرغه کله چې یوه جلۍ په پښتني ټولنه او کورنۍ کې پیدا کېږي حتی هغې ته دا خبرې خو نشته په مور هم د دې لپاره راتل کېږي نو دا هغه لومړني حقوق دي چې یعنی مونږه له کور نه ځار به وینو له خپل مور پلار نه ځار به وینو آهسته آهسته دا ټولنې ته ووځي له کور نه وروسته بیا مونږه مثلا ټولنې ته پښدو او بیا چې کله لور مثلا ځي د بخت کور ته مثلا د خاوند کور ته ځي هغلته هم بیا کله نا کله له بده مرغه چې مونږه دوه نوه خشونت لرو یا تاوتریخوالی لرو چې یو د سړیو له خوا نه په ښځو باندې ده او بله هم د ښځو له خوا نه په ښځو باندې ده چې زما په هند باندې دا د خطرناکه ده تر دې چې یو نارینه په یو ښځینه باندې تاوتریخوالی کوي ځکه د ښځو خشونت د ښځې په وړاندې ده نو دا هغه څه دي چې له ابتدا نه یعنې له هغې کورنۍ نه سب چې پیدا شوې ده رامنځته شوي دي رامنځته کېږي
بله ډېر زیاته مننه میرمن نیازی تاسو خو د ستانکزی خور خبرې واورېدلې دوی ویل چې په لرو پرتو سیمو کې میرمنې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي له هلمند نه راته وایي ځکه هلته ډېری ښځې لوستې هم نه دي هلته د چا لخوا له دوی سره ظلم کېږي
په مجموع کې د ښځو سره ظلم د نارینه وو د خوا کېږي که یو ښځه د مور په صفت خپل په لور باندې ظلم کوي او که یو ښځه د خواښې په صفت باندې ظلم کوي او که د یو ښځه د بنې په صفت باندې ظلم کوي پر بله ښځه باندې او که یو ښځه د اندرور یا د یور په صفت باندې بل یو ته دغه کوي ظلم کوي پر بله ښځه باندې یا خشونت کوي ور باندې هغه پر یو نارینه باندې ډاډه وي ځکه چې د نارینه او سپورت کوي هیڅ وخت یو ښځه پر بل ښځه باندې ظلم نه کوي دا به هغه د نارینه د خسر د پلار د خاوند د ورور د هغه د خوات خدا سپورت کوي بیا پر بل ښځه باندې ظلم کولای شي په غیر لاغه ښځه هیڅ وخت پر بل ښځه ظلم نشي کولای نو زموږ ټولنه چې پښتني ټولنه ده همیشه د نارینه او د خوات خام تر فشار لاندې یو همیشه موږ د نارینه او د خوات خطر خوشونت لاندې یو نارینه که خاوندی که پلاری که خسری که لوری، یعنی عموما ما د کندیانو سره دا برخورد لیدلی چې کله چې یو مېرمنه کونډه سوې ده نو بیا اول یې لورونه دستي ورته چارزانو ناست دي چې نکاح ورسره وکړي، که لورونه ونه لري د اکا زامن ورته ناست دي چې نکاح ورسره وکړي، او ځکه چې خپل بیخي خپل مال و ملک یې ګڼي. زموږ په منطقه کې داسې اصول ده چې هغه د دوی مال و ملک ده، باید که خپل ورونه یې ژوندي خپل ورونه دي نکاح پرې وکړي، که خپل ورونه یې نه نو د اکا زامن دي پرې باندې نکاح وکړي. حتی کاکا خسر کولی شي چې دغه کونډې ځان ته خپل کور ته هر څه چار چا ته یې ورکوي، هر څنګه کې چې کوي هغه به تصمیم ورته نیسي. یعنی دا خپل حقدار نه ده، خپل د واک نه لري دغه ښځه. په شریعت کې راغلی ده په صراحت باندې احادیث ته په دې اکله کونډه خود مختاره وي او خپل وکیل حتی کېدلی شي په نکاح کې. نو متاسفانه چې د حقوق همیشه چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې سوی، بالخصوص زموږ خپله په ټولنه کې پښتني ټولنه کې د نارینه و د خوا څخه سلف سوی ده.
میرمن ستانکزی، تاسو د میرمن نیازی خبرې واورېدې. دوی وایي کله چې یو میرمن په بلې میرمنې باندې ظلم کوي نو دلته بیا د نارینه ډاډ ورسره یا د نارینه ملاتړ ورسره. اوس نو ښځو ته څه پکار ده؟ هغه ښځه چې ظلم کوي او په هغې ښځې باندې چې ظلم کېږي،
دوی اصلا خپل حد نه پیژني، هغه خپل صلاحیتونه نه پیژني، هغه خپل صلاحیتونه سو استفاده کوي. که یو مېرمنې ته مثلا یو څوک مشري ورکړي، په دې معنا نه ده چې هغه مثلا تر خپل لاس لاندې کسانو باندې ظلم وکړي یا ستم وکړي. نو دوی باید څه چلند وکړي، څه برخورد وکړي، تر څو نورو ته الګو سي، تر څو نورو ته یو بېلګه سي، یو نمونه سي، او له هغه نه مثلا په خپل ژوند کې نور هم مثلا ګټه واخلي او استفاده ترې وکړي.
میرمن نیازی، لغه وخت نه چې په افغانستان کې طالبان واکمن سوي دي، نو په میرمنو باندې یو شمېر بندیزونه لګېدلي دي چې هغه د تګ راتګ په برخه کې ده، د حجاب په برخه کې ده. مثلا دا خپله د دې لامل سوي چې په یو شمېر کورنیو کې هغه نارینه هم په عامه اصطلاح هغه تبرې لاس ته پیدا کړ، البته یو شمېر نارینه ښایي ټول نه، په میرمنو باندې د تګ راتګ په وخت کې بندیز لګوي یا په حجاب ورته خبرې کوي، یو ډول تر فشار لاندې راوستلي. په دې اکله تاسو نظر غواړم ځان سره ولرم.
دقیقا اوس تر پخوا ډیره سوې ده دغه ظلم پر ښځو باندې، او ډیر د هغوی حقونو سلف سوي دي او ډیر تر فشار لاندې دي. د دې ټولو دپاره پکار دا ده چې ښځو ته په لومړي سر کې باید د تعلیم فرصتونه مهیا سي، د عامه پوهاوي فرصتونه ورته مهیا سي، تر څو چې ښځې خپله آګاه سي، خپله باخبر سي خپل د حقوقو څخه. کله چې څوک خپل په حق حقوق نه یې خبر، نو څنګه د خپل د حق غوښتنه وکړي؟ او حق هیڅ وخت ورکول کیږي نه، حق اخیستل کیږي. د حق د اخیستلو دپاره موږ باید دلته په ککرۍ کې یو څه ولرو، تر څو ودرېږو، مقاومت وکړو، او دلایل ولرو، منطق ولرو، شرعي د اثباتولو دپاره موږ سره مثالونه وي، او همداشانتې احادیثو څخه آګاهي ولرو چې په احادیثو کې څه راغلي دي. موږ پیغمبرانو څه کړي دي خپل د ښځو سره؟ آیا هغوی مسلمان نه وو؟ دوی مسلمانان دي؟ هغوی ښه کول خپل د میرمنو سره، او دوی خنقي خپل د میرمنو سره، خپل د خوندو سره، خپل د میندو سره د هغوی حق او حقوق سلفوي؟ آیا رسول الله مبارک خپل په اخري وینا کې د دې یادونه نه وکړي چې خپل د ښځو سره په نرمۍ سره برخورد وکړي؟ د نرمۍ څخه هدف څه شی ده؟ نرمۍ دغه نرمۍ ده چې هغه ته حق ورکه، هغه ته د تعلیم حق ورکه، هغه ته د پوهې حق ورکه، چې هغه خدای وپیژني، ځان وپیژني، د ځان حقوق وپیژني، اتا حقوق وپیژني، کې ته پلار، کې ته خاوند، کې ته خسري، کې ته ضروري ست حق حقوق پیژني، خپل حق حقوق پیژني، تر څو چې په ټولنه کې هغه په آرام فکر باندې ژوند وکړي، هغه خپل د ژوند په جوړونه کې خپل د حق له د منطق څخه کار واخلي، د پوهې په ذریعہ باندې. قران په صراحت راغلی ده چې آیا پوه خلک او ناپوه خلک سره یو دي؟ برته الله پاک خپل د حکم کړی چې نه، سره یو نه دي. یعنی که فرق لري پوه او ناپوه خلک، که قران د حیات مونږ منو، نو ولې مونږ خوندو ته تعلیم حق نه ورکو؟ ولې د حق نه اخلو؟ د خو ظلم د سره سر د خپل ستر ظلم د ستر جفا ده چې هغوی ته تعلیم حق نه ورکو. نور د میراث حقونه او نور د ژوند حقونه او نور ټولنیز حقونه خو په ځای پرېده.
بله میرمن ستانکزی، تاسو به درته وایي چې کله په لوړه کچه ښځو ته حق نه ورکول کیږي چې هغه حکومت دی، بیا نو په کورنیو کې به د میرمنو وضعیت څه ډول وي؟ البته په کورنیو کې چې د زده کړې کچه ټیټه ده،
خپل منفي اغیز او تاثیرات لري. اصل کور نمال شخلی منگا ابتدایی جون لکور نغا شروع کیگی چل بعد مرغز من که پختنی طولن و کورانه که ده موزار دیر زیاد دی او همیشه دی خزو حقوق در پولانده سوی دی همیشه خزو تا البته از طول نارینه نیاده و ما واقعا منگ ده فخر ور او ده افتخار ور نارینه لروز همیشه مثلا خپل کورانه این حمایت کرده ده و حقوقی تپور کرده دی خو پا کلی و باندو که او ننانی نظام که خانس البته دیره حقا کسان دی چه دیدنی اگر تعلیمی کچه دیره کتا او دیره ویلی چونس حتی نستا یو سنه دل یو مسجد مراور دل یو زای نی راور دا اوس مثلا پا یو لوڑا کرسی که مثلا ناس یو هدایت ورکی ویو کار کوی دخ پلا یو جهنه دا دیزو پا حق که در دکور چار او کارونه تر سره کی حق کارونه یو خزه باید دکور لچاپی ریال نا بیرون کارونه سی کالای پا دست حال که اسلام دخزو لپاره واقعاً هغه اساسی حق او حقوق د اسلام په چوکاټ کې اسلام خزه ته ورکړی دی مونږه شکر مسلمان یو له هغه نه همیشه پیروي کوو خدیجه لومړنۍ میرمن و تجارت کوه د هغه څه دي چې مونږه کورنۍ او هغه نه زده کړل کابل او یا داسې دوی همیشه په تور تم کې ساتل شوي دي تر څو همیشه دوی په همدې شکل سره ژوند وکړي او د نورو بردګي او غلامي وکوي نو دغه هغه موضوعات دي چې له کورنۍ نه منشأ اخلي او نن دا کسان مثلا قدرت ته رسیدلی دي یا مثلا کرسۍ ته رسیدلی دي نو دوی بیا په نورو باندې دا موضوعات تطبیقوي خو یو څه ویلی سم چې دوی د نورو په لمسون باندې په افغان مېرمنو باندې دا ظلم دا ستم د جفای راخیستې ده په داسې حال کې چې د دوی خپله کورنۍ په بهر کې ژوند کوي او زه آګاهي لرم د هر یوه خورې د هر یوه مېرمنې د هر یوه لورې په ډېرو لوړو لوړو زده کړو باندې لګیا دي او تحصیل کوي او زده کړه کوي خو له بده مرغه زما افغان مېرمنې ته دایره محدودوي او هغه زده کړو ته نه پرېږدي له بده مرغه زما افغان پېغلې ته دایره محدودوي هغه پوهنتون ته نه پرېږدي له بده مرغه زما ماشومه ته دا زمینه نه برابروي تر څو هغه زده کړه وکړي هغه هم له نړۍ سره سیالتی دنن افغان مرمنه ده پرون افغان مرمنه او ده تیر ورز افغان مرمنه همه غا چون دیست ملالهی بخپل ایوه چی غا بانده ده افغانستان زمره رو تا در روحیه ورکرلت مونگا کولای سو یو ده بل پتنک بودری گو خپل ده هیواد استقلال واخلو نو همده غراز افغان مرمنه پلوار کچو که کار کرده ذکر کرده پا به هر ملکونو که همس دوی کار کرده واقعا ده فکر بار کورونه کړی دی او ډېر لوړ لوړ امتیازونه ترلاسه کړی دي همدغه راز په هیواد کې هم نور افغان مېرمنې نه غواړي چې بیرته سفر ته لاړې شي او بیا له سفر نه شروع کړي نن هم تر ټولو زیاته مبارزه همدغه مېرمنې کوي او سبا به یې هم کوي او خپل حق به له دوی نه اخلي او دا به نړۍ ته ثابتوي چې افغان مېرمنې غلې نه پاتېږي خپل حق لپاره به تل مبارزه کوي موږ که هر څه وي مبارزې ته میدان ورکړو
بله ډېر زیاته مننه مېرمن نیازی مېرمن ستانکزی په خپل خبرو کې ویل چې د ښځو یو لوی حق زده کړه ده چې له بده مرغه افغان نجونې اوس ورنه محرومه دي دا د سږ کال چار نیمه امتحانونه هم تیر سول یعنی یو کال په تیریدو ده چې له شپږم ټولګي نه پورته نجونو درس ونه ویلې تاسو څه راته وایي آیا دا به داسې په اسانه باندې بیرته جبران سي یو کال وروسته پاتې کېدل
افسوس خبره دغه ده یعنی واقعا دردونکې ده دا خبره چې زموږ د ماشومانو د درس سلسله ته نه قطع شوی ده د انجونو څخه هغه لړۍ یا هغه زنجیر خطا شوی ده اوس چې هغوی هغه په هغه سلسله باندې مخته تلله د تعلیمي نصاب اصول داسې ده چې یو صنف کتابونه د بل صنف کتابونو سره په مرتبط کې دي یعنی که هر مضمون ده که ساینسي مضامین دي که دینی مضامین دي که نور اجتماعي ټولنیز مضامین دي ټول یو بل سره ارتباط لري د دوی څخه دغه رابطه بیخي قطع شو داسې دوامدار وقفه راغله د دې جبرانول واقعا د تشویش ورده او فکر نکوم چې په داسې حسانه باندې جبران هم شي
bale خوانځي و ترل سول بلې خواغه میرمنې چې دوی دند درلودلې د دوی نه ډیر شمیر خپل وظیفې له لاسه ورکړي بیا میرمن ستانګزین ابو پختو تاسو د افغان میرمنو زیات څه ډول ګوري؟ هغه چې د کورنۍ نفقه ور لغاړې ده چې باید کار وکړي، کور ته معاش یا پیسې یوسي، دوی به له څه ډول حالت سره مخ سي؟
کله چې زه له دوستانو سره په اړیکه کې یم او هر وخت دوی ما ته زنګ وهي، نو بعد هم که زه هم په داسې یو وضعیت کې نه یم چې د دوی سره مرسته وکړم، دقیقا د دوی وضعیت د اندېښنې وړ ده. او تل یعنی تاسو باور وکړئ چې زه هره ګړۍ د دوی په وضعیت باندې ما ته ژړا راځي، او زه هېڅ نشم ورته کولی، نه یوازې زه بلکې هر افغان میرمن که بهر هم وتلې ده، ځکه هغه خپل غږ اوچتوو، مبارزې به کوو او له مبارزو نه به لاس نه اخلو. خو راغلو د اقتصاد په برخه کې چې واقعا دوی له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخ دي، د همدغو کسانو لپاره زمونږ میرمنو خپل د ژوند ملګري له لاسه ورکړي، خپل زامن له لاسه ورکړي چې د دوی ناناور د کور وي، یعنې د دوی هغه کسانو چې دوی ته د کور خرچه راوړله هغه یې هر څه له لاسه ورکړل. او نن چې دوی مثلا کار ته ځي او کار کوي خو دولت یې نه پرېږدي، یا هغه کسان چې نن په واک کې دي دوی نه پرېږدي، واقعا دوی له سخت اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. همدغه راز مونږ مثلا وینو همیشه په رسنیو کې، په تلویزیونو کې، په فیسبوکو کې، په هر څه کې مونږ وینو چې زمونږ د هغه میرمنې چې تر پرونه یې کار کوو، خو نن له ډېر مجبوریت، له سخت مجبوریتونه خو دوی لاس په ګدایۍ باندې وهلی ده. دا یعنی فعلي دولت ته مثلا شرم نه ده چې یوه میرمن راوځي د خپل دولت د نفقې د ترلاسه کولو لپاره ګدایي کوي. په دې باندې دوی خجالت نه بس، په دې باندې دوی خجالت بس چې یوه افغانه میرمن په یوه اداره کې په ډېر ابرومندانه شکل سره کار وکړي او کار کوي.
بله میرمن نیازی، څه موده وړاندې د مالیه په وزارت کې میرمنو ته ویل سي و چې دوی د خپل کور نارینه خپل دندې ته راولېږي. تاسو څه فکر کوئ؟ یو میرمن چې کلونه درس وایي، بیا مسلکي زده کړې کوي، بیا په کار کې تجربه لري، آیا د کورنۍ نارینه یې د دې کار په دفتر کې مخکې بیولی سي؟
زه نه پوهیږم چې دا څه ډول حکومتداري ده. یعنی باور وکړئ کله کله انسان ته ژړا راځي، کله کله خندا راځي، کله کله افسوس راځي چې دا څه ډول حکومتداری ده. ته فقط یو دلاسایه نه کوې که کار غواړې. دولتي کورونو نه کارمندان د دولت وایسته چې هغه د دولت د هغه د معاش څخه د کور کرایه د دولتي کور اخیستل کېدله، وزه کېدله ترېنه د معاش څخه یې، خو هلته یې راویسته یو ملا یې په هغه کور کې کېنوه. دغه ملا صاحب اوس معاش نه لري، د دغه کور کرایه، د دغه دولتي کور کرایه د چا څخه وزه کوي؟ ته د دولت بودیجه ته د کوم ځای څخه پیسې پیدا کړې؟ دغه سه حاضر قیاس دغه خوندو د اقتصاد وزارت څخه د برطرفولو، هغوی کلونه په دې برخه کې تحصیل وکړه، تجربه یې ترلاسه کړه، کار یې وکړه. اوس یو ورور یا خوند چې هیڅ په دغه رشته کې معلومات نه لري، یا جنګېدلی ده په اردو کې وو، یا پولیسو کې وو، یا فرض مثال هغه په جنګ کې تجربه لري، یا هغه سره په یو بل برخه کې معلمي یې کوله، اوس هغه راسي دا برخه څنګه مخته ویسي د اقتصاد برخه؟ خو دا خو ته اقتصاد اخلي صفر سره ضربه یې، ولې منطق نسته، ولې فکر نسته؟ از برای خدا ما دینی مدارس په علمن کې افتتاح کړی دي د ښځو دپاره. ما دغه دینی مدارس ما تر یو سنټر چې البیرونی ښوونیز مرکز په نوم مې افتتاح کړی و، د معرف د وزارت ثبت و راجستر ده، د دغه په چوکاټ کې مې د ښځو دپاره مدرسې جوړې کړلې، و مدرسې مې جوړې کړلې. دغه سنټر یې راته بند کړی، ما سنټر ګرد شیانې د زفتولو دپاره کمیسون ټاکلی و چې دا زفتیږي، چې دا دولتي دي، دا د والی معاونه وه. ما ویل زه د ولایت د معاونیت لپاره کاندید وم، زه معاونه نه وم. بیا په ولایت کې دغه چوکۍ او دغه میزونه او دغه تختې د کومه کیږي؟ ما خو دا د ولایت نه دي راوړي، دا ما خپل په شخصي لګښت رانیولې دي. ما خوندو ته دلته فرصت برابر کړی، ما مدرسه ورته جوړه کړې ده، ما خپل دین ته خدمت کړی، ما خپل خوندو ته هګایي ورکړې ده. یعنی باور وکړي، هغه قاري صاحبان، هغه استادان، د عربي ژبې استادان، د مدرسې استادان، مې د انګلیسي د کمپیوټر استادان ټول بیکاره دي، اوس په کورو کې ناست دي، چې هغه ټول خزینه وو. زه اوس داسې دغه جوړ کړم، سینټر جوړ کړم چې انجونې دي پکې نه وي، الکان دي پکې وي، خزینه استادان دي نه وي، نارینه استادان دي، د خزینه استادانو خاوندان دي راسېدلته دي درس وکړي، چې هغه د درس رئیس بلدیت نه لري، نو هغه به ماته څه نتیجه ورکړي؟ دا زما سرمایه ګذاري به څنګه وشي؟ څه ګټه به ماته وکړي دا زما سرمایه ګذاري؟ دا دومره پیسې چې ما په کار اچولې ده، ماته به څه ګټه ترلاسه کړي؟ نو دغه کوچنۍ ګټه د فارزه تشویش لرم، هغه د هیواد په کچه ته څنګه تشویش نه لري؟ چې ته یو اقتصاد پوه یو کس چې با تجربه ده هغه استکه یو بې تجربه کس یو ناپوه کس راوړي دغه په چوکۍ کې کېنې ما دلا سکه ما خوشاله کې چې هغه د کتم استکه هغه د ایتا خاوند ایتا ورور می تاسو په چوکۍ کې کېنه ولا په کل کې باید فکر وکړو.
میرمن ستانکزی میرمن نیازی په خپل خبر کې ویل چې په خاني دولتي مامورین چې ولغونه هغه دولتي کورونه مخسل کېږي او په افغانستان کې یو لوی ستونزه غادي سرپناه ستونزه ده. کله چې سرپناه نوي کور نوي نو تابان د کورنۍ نارینه پیسې پیدا نشي کړای میرمنې بیکار په کور کې وي نو دلته بیا خوشونت راځي تاریخوالی راځي په دې اکل راته وایي چې څومره د کورنۍ او ځخه خرابې
بیل شک کله چې نارینه بیکار شي کله چې و میرمن په کور کې مثلا سرپرونه د خپل خلون دی وای او نن دوی دواړه مثلا په کور کې تاریخوالی رامنځته کوي دا یو منفي اغیزه په ماشومان لري او ستاسو دا منفي تاثیرات په ټولنه کې هم رامنځته کیږي. زه له ډیرو دوستانو سره په اړیکه کې په ارتباط کې یم هغوی له دوو شیانو ډېر سخت ټکوي چې یو اقتصادي وضعیت ده سره له دې څه کار نه قیمتونه هم لوړ دي خلک واقعا دې ته رارسېدلي دي چې فقط سړک ته راووځي او چیغې ووهي نور هېڅ لاره نه ده ورته پاتې هر درس وهي هغه ورته تړلې ده او ځې نن هغه چیرې دي هغه غوږونه زمونږ ورته دومره خبرې کوو دومره هر یوه هر څوک په خپل وار سره هغه دودخایانې کوي هغه غږونه اوچتوي بلوبل ولې په دریسو یې کجاست ګوش واک بشنود نو کومه دې هغه کسان چې دغه احساس مسؤلیت وکړي د دې خلکو په وړاندې او دوی ته د اقل که مثلا کار نه ورکي د اقل هغه د کور خرچه ورته ورکي صحیح ده چې ته ماته کار نه راکوې کار نه راکوه ولې د کور خرچه خو مې راکنه خو هېڅ څه وکړو ما د مخه هم ویلې په خپلو خبرو کې دا ځان ته ننګه نیو په دې باندې خو د مونږ میاشت کېږي زمونږ شمله پرېږدو مونږ ږیره پرېږدو او دا زمونږ ننګ ده او دا زمونږ غیرت ده خو زمونږ خور زمونږ لور زمونږ مور ته د یو مړۍ ډوډۍ لپاره هغه مجبوره ده چې کار وکوي او که کار پیدا نه شي تېر کار ته نه پرېږدي او هغه له کاره اوباسې له یو باعزت او باعفته ادارې نه مثلا اوباسې هغه مجبوره ده چې ګدایي وکړي هغه مجبوره ده چې نورې لارې مثلا انتخاب کړي هغه نو څومره وزغني.
بله ډېر زیاته مننه میرمن نیازی. بېرته تاسو سره ګرځو. کله چې د نجونو ښوونځي پرانستل سول او میرمنې کار ته پرېنښودل سوې نو په کور دننه او بهر ډېر په لوړه سطحه د طالبانو په حکومت باندې انتقاد وسول. دوی نه غوښتنه وسوه چې مکتبونه خلاص کړي او میرمنې کار ته پرېږدي، مګر تر دې دمه پورې داسې ښکاري چې دوی د دې مسلې په عملي کولو کې دومره جدي نه ښکاري. تاسې علت څه ګڼئ؟
خو نه دي چې بالکل واقعا نړیوال ټولنه هم په باندې فشارونه واچوه د دوی د رسمیت د پیژندلو لپاره هم هغه د تر اوسه کالی پوره شو څوک په رسمیت نه د پیژندلې حکومت دغه فشارونه هم سته، مګر باوجود دې د ټولو دوی حتی په دغه موضوع باندې بیخي بې تفاوته دي. هڅه ورته ارزښت لري دا موضوع کای ارزښت ورته درلود کای به تفاوت نه وای هدا اقل یو انګیزان خو به خوده یو زرغون سره خو به لګو فقط یو تیرو بیر سره کی.
میرمن ستانکزی تاسو به کتام د خبرونې لپاره تر اوسه پورې په دې باندې خبري وکړي چې کچيري میرمن کار ونه کړی او انجنیر درس نه وای ډیر بد عواقب ولري، خو بیا هم که په غاټو کو کې راته وایي چې دا حالت هم د سي دوام وکي مکتبونه شروع نسي او اکثره میرمنې کار ته پرېنه خودل سي دا به څومره بده پایله ولري.
څنګه چې ورټولنه نارینه او تړتیا لري ښځینه او ته هم اړتیا لري، لکه څنګه چې ورټولنه نارینه ډاکټر ته اړتیا لري ښځینه ډاکټر ته هم اړتیا لري. همدغه راز په ټولو ټولنیز، اجتماعي، سیاسي، فرهنګي هر برخه کې څو یا دواړه مساویانه شکل سره متاړتیا او ضرورت لیدل کېږي. د دوی د همدو اعمالو لپاره تر اوسه پورې دوی په رسمیت نه دي پېژندل شوي او دوی د ځان د رسمیت پېژندلو لپاره دا یوه ګزینه یې انتخاب کړې ده چې هغه ښځې دي. او زه واقعا کله له ځان سره وایم هم ښځه چې په افغانستان کې ښځې چې د دوی د سیاست سوژه یې برابره کړې ده، دوی اوس له دې موضوع نه استفاده کوي تر څو وکولی شي باجګیري وکړي د میرمنو په نوم باندې.
میرمن نیازی، تاسو اتمان د آغلې ستانکزۍ خبرې واورېدې. دوی ویل چې د طالبانو حکومت د خپل کار ډېره برخه میرمنو ته ورکړې ده. تاسو دا راته وایئ چې ولی آیا په افغانستان کې نور ټول کارونه جوړ دي؟
په بخښنې سره یو ټوکه دي پکې ولا خزې دي داسې زی یا خزې دي داسې زی چې ټوله میډیا یې هم نیولې وه. واقعا دردونکی ده. مونږ یو ځلې د دې تر خطر تجربه څخه تیر سوی یو. تاسو باور وکئ د دوی د لومړی سقوط څخه وروسته کله چې موږ راغلو مکتب ته چوکۍ او میزونه څه شي په مکاتبو کې نه وو، چادر نمازونه مو وغوړول ممکن استلو، موږ خپل هغه ادبیات هغه خپل خبرې هغه نزاکات هغه خپل منځنۍ چې خپل منځ کې موږ معلم صاحبانو مجلس کول هغه لای موږ نه یې سوی وو، موږ نه درسونه یې سوی وو، نو د شاګردانو څخه موږ څنګه توقع درلو چې هغوی درس ووایي، ښځو ته احترام وکړي، ښځو ته د خپل حقوق ورکړي، د ښځو سره د اوږه په اوږه د وطن په آبادۍ کې برخه واخلي، دا وطن دې جوړ کړي، دا وطن ډېر بدبخت سوی ده، فرصتونه دې برابر کړي تر څو دغه بحران څخه موږ خلاص او دغه فاجعه څخه نړۍ خلاص.
بله ډېره زیاته مننه میرمن قمر نیازی او اغلی سیما ستانکزی، له تاسو څخه نړۍ مننه کوو چې په دې خپرونه کې مولو موږ سره ګډون وکړ، او له اوریدونکو څخه هم مننه کوو چې د موږ او تاسو خبرې واورېدي. دا وه د مخکښ خپرونه تربیه ښې چارې.